اکور که با رادیو آزادی هستید.
سلام به هم خرغلاست ترتوایم په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري، خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډیر دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د IAM په نوم د نړیوالې مرستندویه ټولنې 13 کارکوونکي په دې وروستیو کې په غور ولایت کې نیول شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کسانو کې یو امریکایي هم شامل دی. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې دا کسان عیسویت دین ته د خلکو په رابللو کې ښکېل وو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي، د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو څخه د څه باندې 120 افغانانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې له زندان څخه 120 تنه خوشې شوي افغان بندیان هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو امر ورکړی او د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه سلګونه افغانان نیول شوي، خو د فعالانو په وینا په نیول شویو کسانو کې ګڼ هغه افغانان هم شامل دي چې د سفر او په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونو چارواکي په تیره یوه میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قبله خبر ورکوي چې سږ کال د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټنه اټکل شوي دي، چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د چارواکو په وینا سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. دا خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د هیواد د تازه میوې او ترکارۍ د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو لپاره بند و، او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیونه ډالره تاوان واوښت. اروپایي کمیسون د اوکراین د غلې پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې، خو تایید کړې ده چې په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کېږي. دا بندیز بلغاریا، هنګری، پولنډ، سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې دانې صادرات محدودوي، او د اعتبار موده یې بېګا د اروپایي کمیسون له پریکړې وروسته پای ته ورسېده. خو دریو اروپایي هیوادونو پولنډ، هنګری او سلواکیا اعلان وکړ چې د اوکراینی محصولاتو د زیاتېدو او د غلو دانو د بیو د لوړېدو له ویرې به د بندیز ته غاړه کېنږدي. د اروپایي کمیسون مرستیال مشر والدیس دومرو فسکس پرنو ویل چې د دې ډول بندیزونو د توجیه لپاره استثنایي شرایطو ته اړتیا ده، خو د ده په وینا اوس مهال د دې 5 هیوادونو په بازارونو کې هیڅ راز خنډ نه لیدل کېږي. او د ناروې یو جګ پوړی پوځي چارواکی وایي د دې هیواد پولو ته نږدې په شمال قطب کې د ډیره روسي ځواکونو په شمیر کې د اوکراین د جګړې له پیل څخه د مخکې مهال په پرتله لږ تر لږه 40% کموالی راغلی. ناروې په شمالي قطب کې له روسیې سره ګډه پوله لري. د ناروې د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال ایریک کریستوفرسن په پلازمینه اوسلو کې د ناټو د دفاعي مشرانو له پرونۍ غونډې وروسته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډیر ښه پوهیږي چې ناټو د روسیې لپاره ګواښ نه دی. د کریستوفرسن په وینا که پوتین په دې باوري نه وای خپل سرتیری باید د جګړې لپاره اوکراین ته نه وای استولي. ښاغلی کریستوفرسن د ناروې او روسیې په ګډ سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر په اړه جزئیات وړاندې نه کړل. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د ده په وینا له افغانستان د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہیں.
پاکستان لازان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمن به وکړو.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټکام د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2020 کال د اگست په 16 نیټه شوی وو د مراکو نوې پړاو پیل کړی. همدا ډول به واورئ چې پرون یعنی د سپتمبر 16 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشتي ارشاد د پولیسو په توقیف کې د محسا مینی د مړینې له لومړني 3 سره برابر و چې مناسبت غونډې هم وشوې چې په دې اړه جزئیات په یو راپور کې واورئ. د نورو راپورونو ترڅنګ په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د پوینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. انور الحق کاکړ له امریکا غږ سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا څویم ځل دی چې ښاغلی کاکړ د افغانستان په اړه په ډېرو جدي الفاظو د ګواښ ژبه کاروي. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیگانه مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو په تیرو دوو اونیو کې په وار وار خبرداري ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستانی طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیگا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہیں.
پاکستان لازان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمن به وکړو. زه جزئیاتو ته نظم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
کاکړ د سپتمبر په 3 نیټه لیجیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناتو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني لستونزو سره مخامخ کړی دی او له هغه یو ونی مخکې په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلې. د افغانستان تیر جمهوریت نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حمله زور واخیست پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري. خو د 2020 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شو او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې په خوا ډیر خواګو ظاهرا ترنګلې شول. پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې تورونه لګوي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په وروستیو دوه کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیگانه مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلی سیمو کې د دوامدار سولې لټینګښت سره مرسته کړې. نو موړی یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویل دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان لاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څنګه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راس خطر نه دی متوجه.
و موریدل چې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د پوینا له افغانستان څخه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټکام د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2020 کال د اگست په 26 نیټه شوی وو د مراکو نوې پړاو پیل کړی. د دغه قومندانۍ ویان مایکل تیلاهورن د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې پړاو کې به ډیر د دغه پیښې له ټپیانو سره مرکې وشي چې هغه مهال د درملنې له امله ورسره مرکې نه وي شوې. په دغه برید کې چې له افغانستان څخه د امریکا او د دوی د ملاتړو د تخلیه پر مهال وشو، دیارلس امریکایي پوځیان او شاوخوا یو سلاویا افغانان ووژل شول. په دې راپور کې عبیدی سپوږمۍ د قربانیانو له یو شمېر کورنیو سره خبرې کړې دي.
د امریکا مرکزی قومندانۍ وایي د کابل د هوایي ډګر په بیګیټ یې د یو برید له شاهدانو سره چې 2020 کال د اګست 26 نیټه شوی وو د مرکو نوی پړاو پیل کړی دی. د دغه قومندانۍ ویاند مایکل تی لاهرون په یوه اعلامیه کې د جمعې په ورځ وویل چې د دې مرکو د کولو امر د امریکا د دفاع وزارت د مرکزی قومندانۍ د قومندان مایکل اریک کوریلا لخوا صادر شوی دی. د اعلامیې پر بنسټ وروسته له هغې څېړنې چې د اګست په میاشت کې ترسره شوې، یو امریکایي سرتیری تایلر وارګاس اندوري چې مخکې ورسره مرکه نه وه شوې د خپلې تجربې په اړه څرګندونې کړې چې نوي معلومات لري او مخکې د کوم بل شاهد له لوري نه وه شوې. د دې مرکو موخه د پیښې له شاهدانو د نویو او متفاوتو اطلاعاتو راغونډول ښودل شوی چې مخکې د ځینو دلایلو له وجې له مرکې پاتې وو. ځینې امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې په دې پړاو کې به له 420 تنو سره مرکه وشي. د مرکو دا پړاو به په راتلونکي ورځو کې پیل شي. د دغې پیښې د ځینو افغان قربانیانو کورنۍ د یادې پیښې په اړه د شویو او نویو څېړنو په باب بیلابیل لیدلوری لري.
فکر نکوم چې دا څېړنه د افغانستان د خلکو او د هغوی لپاره چې خپل خواخوږي له لاسه ورکړي وشي. که چیرې څېړنه کېدای دا 2 کاله به شوی وي. دا څېړنه ښایي د خپلو کسانو لپاره چې په دغسې پیښې کې له لاسه ورکړي دي وشي.
شاید به خاطر از نه باشه.
خو مصطفی احمدی د علی رضا او خبریال مجتبی احمدی ورور چې په دې پیښه کې ووژل شول بیل نظر لري. هغه د خپل سرګردانۍ په اړه چې د خپل ورونو د مړیو په موندلو کې ورسره مخ وو ازادي رادیو ته وویل:
ده یا 12 روز ما فقط دنبال پیک
لس 12 روز زه د کابل په روغتونونو کې د خپل ورور په مړی پسې ګرځیدم چې چیرې ده. لبد مرغه یو ورور مې له 12 روز وروسته پیدا کړ. رښتیا ډیره سخته وه، ځکه نه کوم حکومت نه کوم قانون چې ځوابګوی وي. فکر نه کوم چې د افغانستان له خلکو سره خبرې وشي. که څېړنه وي نو احتمالا چې د همغه امریکایي ځواکونو نه وي چې په سیمه کې وو. خدا پیخه باید له خلاصو زاویو وڅېړل شي چې معلومه شي د حمله تر شا کو اولی ونڅړل شو
که چه کسانی پوش از حمله بودن چرا پیگیری نشود.
مخکې تر دې یو امریکایي پوځي چې په دغه برید کې ټپي شوی وو د هغه هواد رسنیو ته ویلي وو چې له پیښې مخکې بریدګار پیژندلی وو، خو تر دې لوړ پوړو د ته اجازه نه و ورکړې چې پرې ډزې وکړي. د 2020 کال د اګست 26 نیټه یو انتحاري برید کوونکی په داسې حال کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي د کابل د هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه د خلکو ترمنځ وچوول چې سلګونه افغانان پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دغه هیواد د وتلو په هڅه کې وو. په هغه ورځو کې چې د امریکا او ملاتړو لخوا یې د تخلیه عملیات روان وه، په زرګونه افغانان بهر ته د تللو لپاره د کابل د هوایي ډګر دروازو سره راټول شوي وو. په دغه چاودنه کې 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 100 افغانان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه ومانه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د IAM خیریه موسسه وایي هڅه کوي د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ په همکارۍ خپل 13 کارکوونکي خوشی کړي. IAM نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ادارې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته چې پکې دا موسسه ثبته د خپلو کارکوونکو د نیولو په اړه یو لیک هم استولی. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د عیسویت د تبلیغ په تورې د دې ادارې 13 کارکوونکي نیولي دي. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د نړیوال مرستندویه پلاوی یا IAM په نوم یوه خیریه مؤسسه وایي چې د غور ولایت په لال او سرجنګل ولسوالیو کې د دفتر تړل کېدو او د 13 کارکوونکو د نیول کېدو په لامل نه پوهېږي. یا د ادارې د شنبه په ورځ په یوه بیان کې وویل چې دوی تر اوسه دا معلومات نه لري چې کارکوونکي په کوم تور نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالحی زعیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د شواهدو له څرګندولو پرته ادعا وکړه چې نیول شویو کسانو د عیسویت تبلیغ کوو. هغه زیاته کړه چې د دغو کسانو د نیولو لارښوونه یې له کابل څخه ترلاسه کړې، خو په کابل کې د طالبانو د استخباراتو چارواکو، د دوی د حکومت ویان او امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ایم بنسټ ویلي که د دې سازمان یا د کوم کارکوونکي په وړاندې کوم تور مطرح شي، په خپلواکه ډول به وړاندې شوی هر سند وڅیړي. ایم وویل چې دا موسسه د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ یا ای سی پی ای آر سره یو ځای کار کوي څو د وضعیت نښه درک ولري او د خپلو اتلسو همکارانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره کار وکړي. دغه بنسټ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته یې چې ورسره په قانوني توګه ثبت دی د خپلو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه یو لیک لیکلی. په همدې حال کې د غور ولایت سیمه ییزو سرچینو د جمعې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال مرستندویه پلاوي یا آی ایم بنسټ کارکوونکي د شپږو ښځو په ګډون د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې د دغه بنسټ له دفتر څخه نیول شوي دي. سرچینې زیاته کړه چې د دې ادارې نیول شوی بهرنی کارکوونکی امریکایي تبعه دی. په یوې بلې اعلامیې کې د آی ایم موسسې د جمعې په ورځ وویل چې د دې موسسې درې کارکوونکي چې یو یې بهرنی وګړی و د سپتمبر په درېیمه نیول شوی او 15 نور کارکوونکي چې ټول افغانان دي تېره ورځ د غور ولایت د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې نیول شوي دي. د یادې موسسې په وینا نیول شوي کسان کابل ته لېږدول شوي دي. آی ایم وایي چې له 1968 کال راهیسې او تر 300 ډیر کارکوونکي او تر 40 ډیر بهرني عیسوي رضاکاران لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دغه بنسټ زیاتوي چې د دوی تمرکز د ظرفیت لوړولو په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده. په 2001 کال کې طالبانو د 40 جرناو په نوم د یوې جرمني خیریه موسسې ته تنه کارکوونکي د عیسویت د ترویج په تور ونیول، خو دوی شاوخوا یوه میاشت وروسته د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب خوشي شول.
facebook.com/azadiradio انسټاګرام او یا هم ایکس چې په خوای ټویټر بالا کاروي، نو کولای شي په دغه پاڼو کې د ازادي رادیو پاڼې پیدا کړئ، تعقیب کړئ او هغه خبرونې هم دا ډول راپورونه او خبرونه چې د ورځې په لړ کې د ازادي رادیو خبريږي د دغه پاڼو لارې هم تاسو ته رسیدلی شي. نو که دا درې واړه ټولنیز شبکې کاروي، هم د اوس د ازادي راډیو نوم د لټون خونو په برخه کې ولټوي، پیدا کړی او تعقیب کړی. اوس هم یو بهرنی راپور د سپتمبر 14 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې له لومړني تلین سره برابر و. د دې کورتوکمې ځوان انجلۍ مړینه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو په اعلامه شوه او په نتیجه کې له 500 زیات کسان مړه شول. یو زیات شمېر ایرانیانو او د بشري حقونو فعالانو پرون په دې مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یاد غونډې جوړې کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
مهسا جینا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول شوه او د 2023 کال د سپتمبر په 14 نیټه د دې ځوانې کورتوکمې پیغلې مړینه اعلان شوه. په سقز ښار کې د مهسا له ښخولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهرې له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 18 یو نامعلوم کس د مهسا د قبر پر تیږه په کوردي ژبه لیکلي و چې جینا جانې ته نمرې، ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا دی د یو کال له تیرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم. خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د مهسا په پلرني ټاټوبي کردستان، ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آذرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ راډیو څنګ فردا راډیو راپور ورکوي چې د مهسا امینی د تلین پورز د هغې د کورنۍ غړي په کورنۍ توقیف کې وو. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د مهسا پلار امجد امینی هغه محل چې غوښتل یې لکوره وو زیونی وو او د سقز کار د استخباراتو ادارې ته بوته. همدارس د دوی کورنۍ ته ویل شوی دی چې لکوره د نوزي او د محسا قبر ته د نځي. پرون د محسا د تلین په ورځ د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او ملبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن، او د کاناډا په تورانتو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینې پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن محسا جینا امینی په نوم یادیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د محسا امینی د تلین په ورځ د اسلامي جمهوریت پر شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د محسا امینی لنیول کې دورسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نور نړۍ ته هم وغځېدل.
ل خبرونو ور اخوا
وس هم څونو راپورونه د غزنی سوداګر وای هر ورځ د پاکستانی کلداري د ارزښت خرابېدو لامل سوداګر او ولسی وګړو ته په ملیونونو افغاني زیان وړي. دوی وای ک په غزنی کې د کلداري پیر او پلور باندې هم د زیان بر روان وي. جزئیات په دې راپور کې.
څوک مامو
دا هغه ویډیو زغ د چپ دا ورستیو کې خواله رسنه یو کې لاس پلاس کېږي. په ویډیو کې یو کس لیدل کېږي چې پاکستانی کلدار جارو کوي او له بیا ارزي څخه شکایت کوي. پاکستانی کلدار په دا ورستیو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ریکارډ تر کچې بیا ارزښته سوي ده. دا په داسې حال کې ده چې ډیورانټ کرښه ته څیرمه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شاوخوا دیرشو کالو څخه د افغانۍ ترڅنګ د پاکستانی کلداري چلاوري واج لري. که څه هم چې وخت په وخت یې حکومتونو او نظامونو د بندولو هڅې کړې دي خو لا هم بریالي سوي نه دي. د غزنی سوداګر او ګڼ ځایي اوسیدونکو وایي هر ورځ د پاکستانی کلداري د ارزښت د خرابېدو لامل سوداګرو او لسی خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی وایي که د کلداري چلاو بند نسي همدا زیان به داسې روان وي. علي محمد د غزنی ښار په قرباغه ډکې دکان لري.
یک سوال ما دروم ازمی
زه یو پوښتنه لرم له هغه کسانو چې د دولت په راس کې قرار لري ولی راکړه ورکړه په افغانی نکېږي؟ د افغانی ارزښت څه شو؟ په کلدارو او یا په ډالرو راکړه ورکړه کیږي؟ موږ هر ورځ تاوان کوو، هر ورځ کار کوم او تاوان دی. ولی تاوان وکړم؟ مثلا زه دلته ولی کلدار کاروم؟ دا افغانستان دی که پاکستان؟
جا افغانستان است یا پاکستان است؟
علی محمد زیاتوی کدا افغانستان نو بیا ولی په افغانی سوداګری نه کیږي. هر ورځ تاوان، هر ورځ زړشنی او پریشانی تیرو. داسې ورځ بنوي چې موږ په دکان کې زیان نه وکړای.
مردم zarar میکنه، هر ورځ متضرر میشه.
نور رحمان امید هم په غزنی ښار کې دکان لري. د افغانستان کې د کلداري د چلاو بندې دل غوره او د افغانانو په ګټه بولی.
زما خپل شخصي نظر دا دی د کلدار پره چې کلدار په افغانستان کې بند شي د بزمن د پانانو په ګټه، ځکه چې کلدار کله پورته دی ګل کارته نو تجارانو ته ډېر سخت زیان پکې رسیږي. او ځکه خپل واحد افغاني واحد غو بزمن استفاده کوي، خپل رسمي واحد هم دی، دا به زموږ ګټه او زموږ په ګټه وي ان شاء الله.
شاغلی امید زیاتوی پاکستانی کلداری د افغانی او نورو بهرنی آثارو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی چې لامل یې د افغانستان سوداګرو او لسی وګړو ته پکې سخت زیان رسیږي. دای د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې افغانۍ رواج کړي.
نهایی حتی پر دخفل واحد فلیش افغانی دا دیگه ساتن و محافظت و کلیو دیگه خارجی فایسو چخل پا افغانستان که پروش و فلورل بند کلیو یو چه تحدید بکر آولی.
په داسې حال کې د چې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري څو ورځې وړاندې ویلي وو د افغانستان بانک د وږي میاشتې په اومه نیټه په سهیل لویدیځ زون کې د افغانیو د دودولو پروسه پیل کړې ده. په دې زون کې کندهار، هلمند، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونه شامل دي. د دغه ولایتونو خلکو ته دوه نیمې میاشتې وخت ورکړل سوی تر څو ټولې سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانیو عیار کړي.
د زکریا مبرم نادری په نوم یو ښوونکي چې ښوونیز مرکز هم لري، شاوخوا 200 نجونو ته د ژورنالیزم، حقوقو او ارواپوهنې په برخه کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات ثنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې یو ښوونکي ورواپو زکریا مبرم نادری د 200 نجونو لپاره یو ښوونیز پروګرام جوړ کړی دی. هغه وایي چې دغه ښوونیز پروګرام وړیا دی او د ژورنالیزم، حقوق او ورواپوهنې بیلابیلې برخې لري. ښاغلي نادری وویل چې دغه پروګرام یې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې پیل کړی او د ښځینه ښوونکو له لارې په آنلاین او حضوري ډول تدریس کېږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ښوونیز پروګرام د جوړولو انګیزې په اړه وویل.
یعنی تو الاتور الاتا ولی که ما افغان هستیم و مسئولیت ما است که ما باید در کشور خود کار بکنیم، زحمت بکشیم.
د دې پروگرام د جوړولو دو لاملونه وو، یو دا چې د یو افغان په توګه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، او بل دا چې هغه نجونې چې لزده کړو پاتې دي او له رواني ستونزو سره مخ دي یو مثبت انګیزه واخلي او بوخت شي، ځان او کورنۍ ته خدمت وکړي،
انګیزه های مثبت بگیره، وطن خود را برای خود و فامیل خود خدمت بکنه. ما این برنامه را ایجاد کردیم.
ښاغلی مبرم وایي چې تر دې وړاندې د ښځو لپاره د سواد زده کړې پروګرامونه جوړ کړي او اوس هڅه کوي چې دغه پروګرامونه پراخ کړي. یو له دغو نجونو څخه چې د دې پروګرام څخه ګټه پورته کوي او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له 12 ټولګي فارغه شوې ده او اوس ډېره خوشحاله ده چې په دې ښوونیز پروګرام کې ګډون کړی.
دی زموږ په زړونو کې هیله را ژوندۍ کړې چې لا هم داسې کسان او بنسټونه شته چې ښځو او نجونو ته کار کوي. داسې پروژې شته چې هغه ښځې او نجونې چې اقتصادي او امنیتي ستونزې لري کولای شي پکې ګډون وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په رښتیا چې دا زموږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی.
په همدې حال کې د دغه ښوونیز پروګرام یوه بله زده کوونکې مریم ته وایي چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز د دوی لپاره ستونزمن شوی، خو اوس چې د دغه پروګرام د حقوقو په څنګه کې زده کړې کوي راتلونکي ته یې هیلې زیاتې شوې دي.
برنامه خوبه بر زنان و دختران افغان
دا د نجونو او ښځو د پرمختګ لپاره یو ښه خبرونه ده. او هغو کسانو چې خپل انګیزه له لاسه ورکړي دا هغوی لپاره یو ښه انګیزه ده. هیله لرم د نجونو او ښځو لپاره دا ډول پروګرامونه لا هم زیات شي.
نوان جونې هیلې لري چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لرې شي، څو دوی وکولی شي په ټولنه کې فعالیت وکړي. د زکریا مبرم نادری په وینا دغه تعلیمي پروګرام به تر یو کال زیات دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیز ولګوه، یو شمېر بنسټونو، ښوونکو او د بېلابېلو برخو فعالانو له زده کړو څخه بې برخې ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره د حضوري او آنلاین ښوونیز پروګرامونو د پیلولو اعلان وکړ. طالبانو د شاوخوا 25 ورځو راهیسې له 6 ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د 2022 کال په پای کې پر دوی د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د دغو بندیزونو او پر ښځو او نجونو د طالبانو د نورو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره دوی تر اوسه دغه بندیزونه نه دي لیرې کړي.
15 کلن سید ولی اسمان رنگ نری لوګو وهلی او زیزی ور سوری کړي جامې په تن کړې دي. د اسداباد مرکزی چوک سر نږدې د محکمې مخې ته یې د سرک تر څنګ اوسپنیز سماوار لګولې. د چېړیو لرګي ورلاندې اور بل او اوبو خود کیږي. سید ولی په تن وچ ککړ خو له همت ډک انسان دی. د اوبو راوړل، اور بلول، چای برابرول، پټیوالو ته رسول او د سماوار نور کارونه په یوازې سر تر سره کوي. هغه په دې ځای کې لتیرو شاوخوا 2 لسیزو د شینچای سماوار لري. وایي پوخای کار خو په ټولنه کې بیروزګاری او غربت د دې په کوچنی کار هم بد سیوري غوړولې ده.
مخکې حکومت کې به زموږ ډېره ښه بازار مو چې کاروبار مو خو 300 روپۍ په پاتې کې دی. ورځ په حکومت کې موږ چې خرچي کې نه دا کې اقتصاد ته بيخي خراب دی او بل دا چې کور کې پینش پګم کسانې مو سم نه کېږي چې یو ځان وړي وړو چې یو د ګوښه زموږ نه نه ته دا غره چې موږ سره کوم کوم شو حالات هم بيخي خراب دي.
سید ولی د 15 کسیز کورنۍ ګټي وټي یوازینه کسته وای زوی ظلموټه دي او په هغه ځکه کار نه کوي چې تعلیم وکړي، خو ژوند ولري او پراتلونګي کې د پڅیر سرګردانه او لاله هاند نه وی
زما یو زوی دی تعلیم پکوم تعلیم می ډیر خوښ دی په دې باندې تعلیم کوم ټول ورځ په شینچې خرڅوم بازار کې منډه تل ډیر وم په دې ورځ څل یو نیم څل په پیدا کوم پاګه باندې دې په دې باندې تعلیم کوم د کوم اقتصاد می نه خراب دی ډیر دی
د هغه په وینا چې اوس د خوراکي او نور شیان نرخونه نسبتا ښه شوی خو د پیسو درک نه لګیږي بیروزګاری د خلکو په ژوند او اقتصاد بد اغیزه کړی ده هغه له وسنیو چارواکو او خیریه مؤسسو څخه غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار روزګار غم خوري او غریبو سره مرستې وکړي څو له وسنیو ستونزو وژغورل شي په افغانستان کې راغلي بدلون سره په لږونه زره کسان بیروزګاره شوي ورسره فقر او غربت زیات شوي پر وسنی حکومت لګیدلو بندیزونو او د رسمیت نه پیژندلو یې د دغو مشکلاتو کچه نور هم غړه کړې ده
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرنو لنډیز
پنځه ورځې کلن سید ولی اسمان رنګ نری
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه ترلاسه کړي دي د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري خو امریکایانو ته خبرداري ورکړې چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډېر دی په داس حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د څه باندې یو سل اویا افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکوي د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت مرکز کوټې له زندان څخه یو سل دوه اویا تنه خوشی شوي افغان بندیان هیواد ته راستانه شوي د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونو چارواکي په تیر یو میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې شپاړس میلیونه ډالرو په ارزښت د پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې سږکال د کندهار د انځرو حاصلات یو سل پنځوس زره میټریک ټن اټکل شوي چې د تیر کال په پرتله لس سلنه زیاتوالی ښیي او اروپایي کمیسون د اوکراین د غلې پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې خو تایید کړې ده چې په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کیږي دا بندیز بلغاریا هنګری پولند سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې دانې صادرات محدودوي او د اعتبار مودې بیګا د اروپایي کمیسون له پریکړې وروسته پاتې ورسېده ترنور دونکو خبرونه هم دومره وو اوس مره بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او درنښت ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري په دې خبرونه کې به د کرکټ فوټبال او ځغاستې د بیلابیلو سیالیو په تړاو درته ریپورتونه خبرونه او مرکې خبرې شي تر ټولو مخکې درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره د اعلان شوی لوبډلې په تړاو معلومات درکو بیا مو د آسیا جام له روانو سیالیو هم خبرو د خبرونه پوګدو کې به ووري چې هند یو بیا پاکستان ته تاریخي ماتې ورکړې ده د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې له وروستیو تر سره شویو سیالیو هم ریپورت درته لرو د ځغاستې په سیالیو کې یو نابینا افغان د سرو زرو څلور مډالونه ګټلې دي د 500 ورځې نړیوال جام د ټراپۍ د سفر په تړاو هم درته وایو چې یاد جام کوم سیمو ته ولېږدول شو او موخه یې څه وه د خبرونه په دویم نیمایي کې دا ځل درته د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې د کرکټ د بیلابیلو کارپوهانو او مینوالو نظرونه خبرو پیلې نړیوال جام ته د افغانستان لا اعلان شوی لوبډلې کوو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې جام کې بعد حشمت الله شهیدی په لوبډله مشري، د افغانستان لپاره ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق لوبه وکړي. دغه راز په اعلان شوی لوبډله کې ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف او فرید ملک بیا د احتیاطي لوبغاړو په توګه شامل شوی دي. افغانستان به په راتلونکو نړیوال جام کې خپل لومړی سیالي د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. په دې تړاو د خبرونې په دویم نیمایي کې د کرکټ د کارپوهانو او څارونکو بیلابیل نظریات هم درته لرو. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې تر دې دمه د هندستان لوبډله مخکښه ده. یادې لوبډلې وکړای شول چې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړي او د نمرو په جدول کې لومړی مقام ونیسي. دغه راز بنگلاديشي لوبډله بیا له مخکې تګ محرومه شوې ده. نوموړې لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته خپلې سیالۍ وبایللې. پاکستاني لوبډلې بیا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش وګټله او هند ته یې وبایلله. همدارنګه سریلانکا بیا یوه سیالي هند ته بایللې او له بنگلاديشي ګټلې ده. د پاکستان او هند د سیالۍ او آسیا جام په تړاو د لا بشپړ معلوماتو لپاره دا ریپورت واوري چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
هندوستان یو بار بیا په کرکټ کې خپل سرسخت سیال پاکستان ته لوی ماتې ورکړه. دوړو هیوادونو دا ځل په آسیا جام کې سره سیالي وکړه چې تر ډیرو اورښتونو وروسته هم سیالي پایله ورکړه او هند وګټله. دغه سیالي د رواني سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه پایل او پر 11 نیټه پای ته ورسېده. د کرکټ آسیایي شورا وروسته له هغې چې په سریلانکا کې سخت ورشتونو په ګروپي پړاو کې د هند پاکستان سیالي اغیزمنه کړه، پریکړه وکړه چې په سوپر فور یا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې به د پاکستان او هندوستان سیالۍ ته یوه اضافي ورځ هم ځانګړې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه سیالي پایل سوه. پاکستان په چوه ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. دا ځل د پاکستان چټکو توپ اچونکو د هندي توپ وهونکو په وړاندې هغه سي اغیزناک باولنګ ونه کړ لکه په خوا چې کړی وو. شبمن گیل او روهیت شرما په دې ورځ نیمه سلیزې ووهلې او بیا د شاداب خان او شاهین شال لوري وسوځیدل. په دې ورځ د لوبې 24 تاورونه ترسره سول چې هند د 2 وکټو په تاوان 140 منډې کړې وې. ورشت په دې ورځ د سیالۍ غزیدو ته اجازه ورنه کړه. دوړو هیوادونو د سپتمبر پر 11 نیټه له هماغه ځایه سیالۍ پیرته پایل کړه چې په کوم ځای کې درېدلې و. ویرات کوهلی او کیل راهول د هند لپاره توپ وهنه پایل کړه. دوړو ورو ورو پانی وغځوله چې په پایل کې یې نه سوځېدلې پاتې سول او دوړو سلیزې ووهلې. هندوستان په 500 اوورونو کې پاکستان ته د 350 منډو هدف ورکړ چې دا ډیر لوړ هدف و. یادې لوبډلې ته ویرات کوهلی 122 او کیل راهول 111 منډې وکړې. کیل راهول چې د ټاپونو له کبله ډیر وخت له ملي لوبډلې لري وو، تر بیا راستنېدو وروسته د لومړۍ سلیزه وه. ویرات کوهلی بیا په یو ورځنیو سیالیو کې 23مه سلیزه هم ووهله. هغه د سچن تندولکر د ریکارد ماتولو ته لا نږدې سو. تندولکر په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلیزې وهلې دي. پاکستان د دې هدف په دوام اله 128 منډې وکړې چې د کرکټ د کارپوهانو او پاکستانی ټیم مینوالو له سخت غبرګون سره هم مخامخ شول. د دوی په اند د دومره یو اړخیز لوبې تمه نه درلوده. د یاد لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی ته ورکړل سوه. په دې لوبه کې د توپ اچونې له اړخه هندۍ ورو توپ اچونکی کلدیپ یادوب شو زلید چې 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دغه راز جسپریت بومرا چې ډیر وخت د ټپونو له کبله له لوبډلې بهر وو، یو بیا ښه توپ اچونه وکړه او د هندي لوبډلې د چټکو توپ اچونکو برخه ورسره لا پیاوړې سوې ده. د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا په وروستیو څو تورنمنټونو کې پاکستان او هندوستان 15 ځل سره مخامخ سوي دي چې یوه سیالي پاکستان او درې هندوستان ګټلې، یوه بیا د باران له کبله نه ده ترسره سوې. د روان آسیا کپ سیالیو په ترڅ کې د سوپر فور سیالۍ لا هم دوام لري او احتمال ډیر دی چې هندوستان او سریلانکا د یاد جام د سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي، خو پاکستان هم د دې چانس لري چې پایلوبې ته ووځي. افغانستان او نیپال بیا هغه دوه هیوادونه و چې د ګروپي پړاو دواړه سیالۍ وبایللې او له مخکې تاک پاتې سول. او بنگلاديش بیا په سوپر فور پړاو کې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او سریلانکا ته وبایللې او درېمه سیالي به له هند سره کوي چې پایلوبې ته له رسېدو پاتې سوي دي.
افغانستان ته د کرکټ نړیوال 500 جام د ټراپی سفر هم بشپړ شو. یا د ټراپی اوازې په کابل او بلخ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شو. د غراز د کرکټ بورډ د کارمندانو پخوانی او وسنۍ لوبغاړو ترمنځ هم نندارې ته کې خودل شو. دا چې افغانستان ته د یاد جام د سفر نور ارزښت په څه کې دی په دې ریپورت کې له خاطر پردیس څخه اورو.
افغانستان ته د نړیوال جام سفر بشپړ شو. د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام د ټرافي سفر افغانستان ته بشپړ شو او دغه ټرافي بیرته متحده عربي امارات ته ولېږدول شوه. دا دریم ځل دی چې د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته وړل کیږي. د کرکټ نړیواله شورا هر ځل تر 500 نړیوال جام وړاندې د دې ټورنمنټ ټرافي د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د نندارې لپاره لېږدوي. د یادې شورا د رپورټ پر اساس سکل د دې ټرافي سفر له اتموسفیر څخه پیل شو چې لزمکې څخه 1,00,000 فوټه پورته وړل شوی و او له هغه ځای بیا د هندوستان په احمد آباد ښار کې نریندرا مودي کرکټ لوبغالي ته ښکته شو. دا سفر د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی دی چې د سپتمبر 23 بشپړ شي او ټرافي به د وروستي ځل لپاره بیا هندوستان ته ولېږدول شي. دا ځل په پلان کې ده چې دا ټرافي د افغانستان په ګډون تر 10 په زیاتو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شي چې په دې کې فرانسا، امریکا، هالند، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو ته دا ټرافي وړل شوې ده او پاتې نور ته به هم سفر وکړي. افغانستان ته بیا دا ټرافي د سپتمبر په 9 نیټه وړل شوې وه او د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته بیرته عربي متحده امارات ته ولېږدول شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایان سید نسیم ساده د دې سفر په تړاو ازادي رادیو ته وویل
2023 کال نړیوال جام ټرافي نن سهار افغانستان ته راوړل شوه د یو لوړ دولتي پروتوکول سره. د افغانستان کرکټ بورډ ته بدرګه شوه. هلته د یو لړ مراسم وروسته قرار ده چې د افغانستان زینو تاریخي سیمو ته وړل شي چې په دغه تاریخي سیمو کې د کابل ولایت زینو تاریخي سیمې دي او د کابل ولایت ترڅنګ یو بل ولایت دی چې هلته به هم د ټرافي وړل کیږي.
د ښاغلي سادات په وینا لومړی جام د دارلمان ماړی مخې ته ننداري ته کې خود. د غراز د پغمان باغ بالا ماڼۍ او ماهی پر غنو ته هم یاد جام یوړل شو چې ګڼو لیدونکو یې هم ننداره وکړه. د نوموړي په خبره تر کابل ور هاخوا یوازې په بلخ ولایت کې دغه ټرافي په روضه شریف کې ننداري ته کې خوده او تر هغې وروسته یې جام بیرته د کرکټ نړیوال شورا مرکزي دفتر ته ولېږه. د کرکټ په مسایلو پوه ابراهیم مومند وایي د کرکټ نړیوال شورا دا کار د یو باور لمخې کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ لري. د هغه په خبره افغانستان ته دغه جام وړل د کرکټ نړۍ ته یو ځانګړی پیغام ورکوي. مومن زیاتوي
په پند باندې د دې راوړل په دې معنی چې دا په ټولو ولایتونو کې یا په غټو ولایتونو کې وګرځول شي او دغه جام د پاره د لوبډلې سره د مینوالو ملاتړ او مینه او دغه جام ته د لوبډلې او د هیوادوالو آمادګي تیاری او سپورټ دره ژوندې شي او څنګه کرکټ بورډ ته هم یو مسولیت ور په غاړه کې چې د نړۍ نور هیوادونه څه کوي او افغانستان باید څه وکړي. افغانستان دغه جام ګټل لپاره باید یو ورځ ګټل لپاره مټې را بډوي.
په ورته وخت کې به یو شمېر افغانان دغه جام وړل افغانستان ته ښه کامیابی خو د افغان کرکټ بورډ نه پر روان نړیوال جام کې دی ویخي او پر لوبډلې د ټاکل کېدو غوښتنه کوي. د کابل اوسیدونکو خالد وای
د نړیوال جام د ټرافي راوړل افغانستان ته واقعاً دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو. تماده ده چې ورځ به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي او کرکټ بورډ نه غوښتنه ده چې د نړیوال جام لپاره یو منظم لوبډله یو قوي لوبډله ولېږي.
د بلخ اوسیدونکو رفی بیا وویل
خلق ډیر واقعاً ورته خوشاله دي. دا یو افتخار زه د ټول افغانستان خلکو ته زه خپل دی یو افغان په صفت د افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعاً سپورټ کوم، حمایت کوم، لوبي ګورم او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټه څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډیر غور وکړي.
افغانان په داسې حال کې کرکټ بورډ نه د روان نړیوال جام لپاره د غوره لوبډلې غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرلپسې ماتو سره د ډیرو افغانانو خبرګونو نه راوپارول. د کرکټ نړیوال شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي. دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي. لومړی ځل په 2015 کال کې د غجام د یوې ورځې لپاره افغانستان ته وړل شوی وو. بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینه کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی وو او درې ورځې بینوالو ترې لیدنه کړې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د افغانستان د کورنۍ سیالۍ په تړاو د افغانستان د کورنۍ کرکټ د فرست کلاس سیالۍ ورسته مرحله ته رسیدلې دي. سکال په فرست کلاس سیالۍ کې څلور لوبډلې یو د بل پر وړاندې لوبي کوي چې هندوکش سترایکرز، مای پر ستوري، میوند اتلان او پامیر لیجنډز لوبډلو په نوم نومول شوی دی. تر دې دمه د نمرو په جدول کې د هندوکش سترایکرز لوبډله په اول مقام کې ده او میوند اتلان بیا دویم مقام لري. که څه هم څرګندنه ده چې پایلوبه به څوک لوبوي، خو تر ډیره احتمال دا دی چې سترایکرز او اتلان به په پایلوبه کې ولوبیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د منډو جوړونکو په ډله کې عبدالمالک مخکخ دی. هغه شپږ سوه یوویشت منډې کړې دي چې اوسط یې له پنځوسو منډو زیات دی. د غراز رحمان الله زدران څلور سوه څلور اویا او بهیر شاه محبوب بیا څلور سوه نه منډې کړې دي. د وکټ اخیستونکو په ډله کې بیا نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په نه پاړو کې دیرش وکټې اخیستې دي او نسیم منګل بیا څلرش لوبغاړي سوځولې دي. د غراز عرب ګل یوویشت وکټې ترلاسه کړې دي. باید وویل شي چې د دې سیالیو پایلوبه د سپتمبر په دولسمه نیټه په پلان کې ده. اوس د زغاستې له سیالیو د زغاستې په څلورو سیالیو کې افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. ښاغلی نوري ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې یاد سیالۍ په جرمني هیواد کې ترسره شوې چې د یوویشت هیوادونو پنځه سوه لوبغاړو پکې ګډون درلود. نوموړی به د لامبو وهلو په سیالیو کې هم برخه واخلي. باید وویل شي چې ښاغلی نوري تر دې وړاندې هم د زغاستې او لامبو وهلو په بیلابیلو سیالیو کې ګډون کړی وو او اتلولې ګټلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر احمد الله وسیق ازادي راډیو ته هغه خبر رات کړ چې له افغانستان نه به ولس تنه خزینه ورزشکاران آسیایي لوبو ته استوي. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دغه اعلامیه د اولمپیک او تربیت بدني لخوا نه ده خپره شوې. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لخوا د یو بیان په خپرولو سره راپور ورکړی و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک ملي کمیټه به آسیایي لوبو ته ولس خزینه لوبغاړي ورستوي. خو احمد الله وسیق بیا دا ومنله چې له افغانستانه به په دغه سیالیو کې یو سل و درې دېرش ورزشکاران لنجونو پرته ګډون کوي. آسیایي لوبې د روانې سپتمبر میاشتې له درویشتمې نیټې څخه د اکتوبر تر اتمې نیټې پورې د چین په هانګ ژو ښار کې ترسره کیږي. فلیپین د فوټبال په دوستانه سیالۍ کې افغانستان ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان او فلیپین د فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ دغه دوستانه سیالي د سپتمبر په دولسمه نیټه ترسره شوه چې دوه د یو پر وړاندې فلیپین وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رپورټ له مخې یاد سیالي د فلیپین په مرکز کې ترسره شوه چې فلیپین دوه او افغانستان یو ګول واهه. وروسته له هغې چې د فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ګمارل شوی دی، لوبي سفرونه زیات شوي دي. تر دې وړاندې افغانستان د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې هم دوه سیالۍ ترسره کړې وې چې دواړه په مساوي توګه پای ته رسیدلې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وس د خبرونې په دویم نیمایي کې یو. د خبرونې په پایل کې مو د یادونه وکړه چې د کرکټ بورډ ادارې تازه د نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې تر اوږده ځنډ وروسته یو وار بیا چټک توپ اچونکي نوین الحق ته ځای ورکړل شوی دی. نوین تیر کال شل ورځ نړیوال جام څخه مخکې پریکړه کړې وه چې تر یاد جام له یو ورځنیو سیالیو دمه کوي او تر دې جام وروسته به بیا راستون شي. هغه بیا تر دې دمه نو غوښتل شوی. په وروستیو کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان تر آسیا جام وړاندې د پاکستان پر وړاندې لوبلړې ته د لوبډلې د اعلان پر مهال وویل چې نوین په لندن کې د ځینو ټپونو له امله درملنه کوي او چې روغ شي بیرته به ملي لوبډلې ته راستون شي. دغه راز عظمت الله عمرزی هم لوبډلې ته ورستون شوی دی. په اعلان شوې لوبډله کې ځینې مهم لوبغاړي نه دي اخیستل شوي چې له همدې امله خلکو بیا نیوکې کړې دي او تر څنګ یې د کرکټ ځینې کارپوهان بیا دا انتخاب ډیر ښه بولي. په همدې تړاو مو د کرکټ د څو کارپوهانو لنډ لنډ نظرونه درته راخیستي دي او دلته به درته خپاره شي. خو پایل کې د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات هغه پیغام درته خبرو چې د اعلان شوې لوبډلې په تړاوي ازادي رادیو ته را لګلې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټه نن د سپتمبر په 13 نیټه د چهارشنبه په ورځ د کرکټ بورډ په مرکزی دفتر کې د راتلونکي 2023 کال 500 نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. تنه کمرغه زین لوبغاړي چې ټپی وو هغه هم لوبډلې تر ګرځېدلې دي او اوس صحتمن شوی دي. په دغه لوبډله کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر څنګ ابراهیم زدران، رحمان الله ګورباز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق ټاکل شوی دي. او همدارنګ په ریزرو لیست کې بیا ورسره ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف او فرید ملک ټاکل شوی دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کوي او د هغې وړاندې به دوه تمریناتي لوبې، وارم اپ لوبې د سریلانکا او ساوت افریقی سره، چې لومړی لوبه به د ساوت افریقی خلاف او دویمه لوبه به د سریلانکا خلاف دا به هم ترسره کوي. مننه.
اوس راځو د کرکټ د څارونکو نظرونو ته. د کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدي څخه مو پوښتلې ده چې ولې سلیم ساپای له لوبډلې کې نول شوی دی او دویمه پوښتنه مو ترې دا کړې ده چې د عظمت الله عمرزی او عبدالرحمن رحماني پر ځای چې دواړه ځوان بې تجربه الراونډران دي، د یوه تجربه لرونکي الراونډر اړتیا نه محسوسېږي؟ هغه په ځواب کې داسې ویلې دي.
بالکل د تا نظر سیدا تر یو حده پورې ډیر سم ده، ځکه لوبي سیدي غټي لوبي دي او کسان چې له ټیم سره ډیر وخت وساتل سو دا امید کېده چې د غالکان به ورکه په ویشیا کپ کوي، خو هغه غالکان چې دي ډېر زیات په بنچ باندې کېناستېدل، هېڅ اعتماد او ټرسټ پرې ونه سو. په دغه ځای کې سیدا مهنګي سیدا د کوچز او د سلیکشن کمیټې ترمنځ په کار ده. که کوچ نه غواړي نو کوچ بیا په بنچ کېنولی سي، ټیم کې نه لوبوي. نو د ما په نظر باندې کوچنګ سټاف سیدا په دې کې به ډېر مهم رول لوبولی په دې سلیکشن کې. هغه کسان چې دوی نه غواړي چې په 11 سکواډ کې شامل کینو په بنچ باندې ولې کینی، په بنچ باندې هغه کسان باید دوی کینی چې هغه د سبا د لوبولو چانس هیډ کوچ ورکړي. نو د ما پان باندې دا ډېر یو ښه خبره ده چې یو اکسپیرینس آل راؤنډر له دوی سره ضروري وو. دې کې زه د سره اګریم بالکل، ځکه چې موږ ولیدل چې تجربه سره څومره مهمه او پیشا کپ کې دا موږ ته په ثبوت باندې ورسېده. نو دوی ته په کار اوس یو آل راؤنډر کم از کم اکسپیرینس آل راؤنډر وای او نور فاسټ بالنګ ما پان باندې ښه سلیکټ شوی، ځکه په دې فاسټ بالنګ باندې به سیدا هیډ کوچ او کیپټان سیدا په دې باندې اعتماد او ټرسټ وکړي چې په یو لس کې څه لوبډله کې شامل کړي. نور لوبډله سیدا بیلنس کاری، خو څو مشکلات سره به بیا موږ مخ یو، لکه هغه موږ درې بیټسمینان سي یو قسم لوبه په یو ځای کې کوي، هغه به موږ چیس ته ډېر په موږ به زیاتې منډې جوړول او زیاتې منډې چیس کول به زموږ لپاره بیا ستونزمنې ستونزو سره به مخ کېږو. په هغه ځای کې سیدا اوس د موږ د راؤنډر یو کمی ما غځي کې محسوسېږي چې هلته باید د بیټنګ کړی وای او په یو څه وخت کې منځ کې بالنګ کړی وای. نو د یو آل راؤنډر سیدا ډېر ضروري ده.
بل لور ته بیا د کرکټ د چارو بل شنون کې واصل ساپای اعلان شوی لوبډله متوازنه بولی. هغه وایي د هندوستان په تجارتي سیالیو کې زمونږ ګڼ لوبغاړي لوبېدلي او ښې لوبې کړې دي. د ښاغلي واصل په باور نوین الحق، راشد خان او نور احمد به د افغانستان لپاره په دې نړیوال جام کې مهم لوبغاړي وي چې د هندوستان په کنډیشن کې ولوبېږي. هغه زیاتوي
د افغان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه نن راتلونکي نړیوال جام لپاره چې په هندوستان کې ترسره کیږي لوبډله انتخاب کړله، یو بهترینه لوبډله انتخاب کړې ده. هندوستان وکټو ته پکتو او زبوګ انتخاب د سلیکشن کمیټه بهترین ده. پرستیو کې آی اف ایل کې د نوین زلیدل، د نور احمد زلیدل او د راشد زلیدل او په دغه وکټو باندې نړیوال جام تر سره کیدل او د دوی شتون په لوبډله کې د نوین راتګ یو بیسټ خبر دی، ښه خبر دی. الله دې وکړي چې صحت مند وي او ولوبېږي. همداسې په الونرانو کې زموږ عظمت الله عمرزی بیرته راتګ لوبډلې ته خدای دې وکړي چې ټپونه یې ښه وي او ولوبېږي. نو هغه د لوبډلې ترکیب بالکل مناسب او برابر دی. نو که چېرته د همدغې سکواډ نه، همدغې لوبډلې نه یولس بیسټ انتخابیږي د لوبېدو لپاره، د وکټو ته پکتو، سچویشن او حالاتو ته پکتو باندې او بیسټ 11 لوبېږي، نو امید شته چې موږ خېلو به تر سره کو په نړیوال جام کې. او خه لوبډل سره خلوب یو کو او حتی تر دې چې ماته ورکو ورته نو کچرته په همدغه سکواډ نه 11 یا بیسټ 11 برابر شي او په غوی باندې اعتماد وشي او پر لپسې ولو بول شي نو امید شته چې خن نتیجه به ورکی د پخوا په شان بیا غ تکرار برامنست نشي چې د ریزرو نه د لوبډل کې چې کم استعدادونه شتون لري د هغوی پښتون کې د ریزرو نه لوبغاړي راخستل کیږي او بیا لوبډل کې اچول کیږي ولته لوبول کیږي نو که دغه ترتیب او ترکیب د لوبډل خراب نشي نو امید شته د کم انتخاب چې شوه د لوبډل او دغه نه بیسټ 11 د حالات او وکټ ته پکتو باندې چې هلته تخنیکی کسان روزن کی کپتان او سینیئر لوبغاړي پښتون کې لوبډل انتخاب شي 11 یو لسکسیزن امید شته چې خېلو به تر سره کو د افغانستان د بریا په هیله
دا کرکټ د لوبي بل شننکه او سپورتي خبريال ابراهيم مومن بیا د نویل حق ټاکنه مناسبه نه بولی د نموړي په باور د سلیم سایپي او وفادار مومن په چیر چټک توپچون کې تړتیا وچی د لوبدلې ملا وروتړي خاغلی مومن زیاته کړي نویل حق تشلوريزو سیالیو ځانګړې توپچون کې د خو په اورزنیو سیالیو کې ټاکنه افغانستان ته ګټه نه رسوي هغه وای
کلوبل ته وګورو بدل لوبدل نه ده خلوبدل انتخاب شوی ده په فایل کې کوم لوبغاړي دي په باندې باور شوی ده دغه خبره ده ګربز شو ابراهيم شو ریاض شو رحمت شو حشمت شو پخپله کپتان دی اکرام هاز ا بیک اپ وکټ کیپر په توګه باندې چې دا کال دوه کال کې ګلوب له سره مل دی نبی دی مجیب راشد د نور احمد انتخاب او لوبیدل بډیر مهمه په دی وکټو باندې د سلورم سپینر په توګه باندې فاست بالینګ کې مساله وا او مساله دا او مساله وای مشکل وای زمونګه چې کوم فاست بالر په کار او بدبختانه هغه فاست بالر رانه غي ټیم ته او مونږ بیا د یو کمزوري فاست بالینګ سره زو د یو ورخه فضل حق ټپی دی او زما په اند باندې زما سره معلوماتي کوم ډاکټر ته هم ریفر شوی دی څنګه نوین چې راوستل شوی دی د دوا یا دو نیم کالو انتظار روسته زل بیا نو هغه په ونده کې دومره خاص کارکردګینه دا کړی لاغه ټول کیریئر په T20 لیګونو باندې تیر شوی دی او د T20 یو سپیشلیست او بهترینه آپشن دی د افغانستان لپاره خو په ونده کې مونږ لاغه څخه خبال ران لرو او کوم ضرورت چې مونږ لرو په ټیم کې مونږ فاست بالر ته ضرورت نو په دې سکواډ کې مونږ فاست بالر ته ضرورت لرو بدبختانه نوین یو میډیم فاست بالر دی چې هغه کټری کوي او هغه هغه وخت کې په درد خوړل کیږي چې کله یو بیټسمین رنزونو پسې زی او هغه سلوور باندې لکه ډیسیو کوي بیټسمین دوکه کوي پاکی باندې هغه وکټ اخلي او د دې وجنه په T20 کې د دنیا بهترینه بالرانو کې هغه شامل کیږي زما په باندې په ون ډے سکواډ کې یوازې اخیستل د فیسبوک او د مینوالو د خوخې لپاره چې کوم لګونه غلو بولې دی او کوم لګونو کې هغه کارکردګي کې دغه پاساس باندې راوستل شوی دی په خپل ځنه په کوم چې اسد د دې لپاره لوجیک یا منطق څه دی چې آیا نو موړی ته د شکاپ معلومات نو نو موړی ته د پاکستان سره بنگلاديش سره د لو معلومات نو نو موړی ته راتونکو ورلد کپ معلوم نو چې هغه وفادار او یاغه سلیم صافی د سکواډ تر واسطه نو د خپل یو سوال دی چې څو میاشتې مخکې د تور سیریزون د لپاره دغه تشاپ فاست بالانو باندې ډکه شو چې منګه ضرورت لاره خو بدبختانه مونږ بیا هغه نه استفاده ونه کړو غوې مونږ لو بوله واخره په دې باندې تمامه شو چې هغه ټول خواري په دوی باندې مصرفونه او د هرڅه اباس لړل غوې په کور باندې کینول دینه معلومیږي چې یو خو کرکټ بورډ همیش او اسد الله خان فیسبوکي اعلانونه کوي او د فیسبوک په وسیله باندې لوبغاړي انتخابي او لوبغاړي انتخابي او یا هم دوی ته خپل راتلونکي لوبي مخالف ټیمونه کنډیشنې دا هیڅ دا غوي پړه باندې دوی سوچ او پلان نه نیولې د همدې وجنه دا کسي ګډ ورډ سکواډ برابرېږي چې ورډ کپ ته یو لوبغاړی ډایرکټ بغیر د کوم فټنس ټیسټ څخه بغیر د کوم کارکردګۍ څخه بغیر د کوم کورنۍ لیګ کې لوبولو څخه بغیر د 500 ورځې کرکټ تجربه څخه هغه مونږه سکواډ ترولو دا ټول د دغه بنظمي او بی پلانۍ هغه سمره د چې مونږ تاسو نن ګورو که په الوندرانو کې ورته وکتل شي
زنه پیغام چې عظمت خو ټپی وو چې دا جوړ دی سل پسلو کې جوړ نه دی دا یو ریسک دی ځکه چې نموړی د ټپی کې دوه ډیر کم وخت کیږي خو بیا هم وخت دی په دې لږ چې سل پسلو کې فټ شي او هغه کارونه شي کوم کار چې په تیر لوبو کې وشو چې یوازې د ځوانانو انتخاب د دې لپاره وو چې ریزرو لوبغاړو ته لار برابر کړي او زه د غزي د ځل یو ځل بیا ویره لرم چې کې دی شي په دغه 15 کسي سکواډ کې یا ټپی لوبغاړي اخیستل شوی دي او یا هم قصدن دوی ټپی خودل کیږي او په ځای به ریزرو لوبغاړي راوستل کیږي په داسل کې چې دنیا په هیڅ سی ولوبډل کې چې تر اوسه پوری اعلان شوی ده کاغه د پاکستان دی کاغه د هندستان دی کاغه د انګلستان دی کاغه د سریلانکا او ساوث افریقا او نیوزیلند لوبډل دي هغه هیڅ یو لوبډل هم د 15 کسي لوبډل اخوا درې یا څلور لوبغاړي پر ریزرو کې هیڅ نه دی اعلان کړی او نه یې اخیست دي خو مونږه یو ځل بیا د دغه لوبغاړو د خوشالول لپاره او دوی ته د یو بل بهانه پیدا کول لپاره دوی په ریزرو کې چولې دي چې زه د دې ویره لرم چې کېد چې ورلد کپ کې ځین لوبغاړي ټپی و خودل شي د ځین لوبغاړو پرفارمنس سمونه خودل شي او ځین لوبغاړو ته یو د سجول شي او چانس بیا ریزرو ته پلاس باندې ورکول شي چې د سره بده ټول ټیم بیلانس یو ځل بیا خراب شو به اعتمادي او به ووري وضعیت شي عبدالرحمن چې کوم وخت په کارو کوم وخت باید دغه باندې کار شوی بدبخت